ازادي راډیو اورې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزه نوریاس نوري هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندوز چارواکي دغه ښار د عملیاتو پر مهال د سلګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دوی نورې ولسوالۍ هم له طالبانو نیولې دي. دغه راز د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر وکیلانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملي امنیتي ارګانو تر څنګ د قومي ملیشو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له وسله والو مخالفانو سره د سولې خبرې باید له یوه قوي دریځ څخه وشي نه له کمزوري. د حقیقت څه دی؟ په اونیس پروګرام کې مو د مشرانو جرګې له مشر سره خبرې کړي. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمل وړاندې کوي.
لمړی هم په مکړې د مهمو خبرونو سرخطونه ته ل 2014 کال وروسته به هم اضافي امریکایي ځواکونه افغانستان کې پاتې سي. دا د امریکا د دفاع وزیر خبره ده. وای سحمد برمک پیښته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سو او تر 14000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشې په ترڅ کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوی دی. د هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وای چې له 2014 کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د اوسنی پلان له مخې امریکا باید خپل پاتې شاوخوا 10000 پوځیان د راتلونکي کال تر اخره له افغانستان وباسي او محدود شمیر سرتیري د خپل سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو اشتن کارتر تیر ورځ په واشنگټن کې یو پوځي کانفرنس وویل په کار ده چې د 2014 کال او تر هغه وروسته لپاره له شرایطو سره سم امریکایان خپل پلان چمتو کړي. که څه هم داسې نه ښکاري چې امریکا به ډېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي، خو اشتن کارتر تیره اونۍ څرګنده کړه چې د ناټو یو شمېر دفاع وزیرانو د ته ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو د ایستلو اوسنی پلان ممکن دی چې بدل سي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال مساوی د روسي څېړنو لمخې معلومه سوې ده چې په کندز کې د اکتوبر په 3مه د دوی پر یو روغتون په بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل سوې دي. مخکې د 22 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل سوي و. د دې روغتون نه ناروغان لا هم ترې تم دي. په دې ترڅ کې د حقیقت موندنې یو خپلواک کمیسیون ګمارل سوی دی او وایي چې د تحقیقاتو لپاره چمتو دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویل د کمیسیون د خپل کار د پیلېدو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولې دی. بی پولي ډاکټرانو د دې کمیسیون چمتووالی ستایلې دی. جمهور ریاست وایس احمد برمک پیښته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکه. په اړه د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلی چې دا اقدام پیښته پر وخت د رسیدګۍ په هدف سوی دی. د بیان لمخې شغلې برمک به په ورته وخت کې له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې مشري هم په غاړه ولري. نن د کلیوالو شذو نړیوال ورسته د افغانستان د کرنی او بولګونی او مالداری وزیر اسد الله زمیر پرون په کابل کې د کرنیزو محصولاتو د درې ورځنی نندارتون د پرانستلو پر مهال ویل چې حکومت غواړي د کرنی په سکتور کې د شذو برخه پراخ شي.
توجه جدی به فعالیت های زنان در سکتور زراعت.
شغلی زمیر وای د افغانستان د کرنې په سکتور کې د شذو فعالیتونو ته په پاملرنې سره موږ پریکړه وکړه چې د کرنې په سکتور کې د شذو د ونډې ملي ستراتیژي رامنځته کړو. دغه ستراتیژي د خوراکي موادو د بحران په مخنیوي او د خوراکي موادو د خوندیتوب په برخه کې ځانګړی اهمیت لري. د کرنې وزیر ویل چې سږ کال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څه باندې 2000 شذو لپاره د کرنې د سکتور په برخه کې بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. د اکتوبر 15 له 2008 کال راهیسې هر کال په نړۍ کې د کلیوالو شذو د ورځې په نوم لمانځل کیږي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 50 اوورونو یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنۍ مسول فرید هوتک چې له ملي ټیم سره په مرکز حراري کې دی، ازادي راډیو ته ویل چې کرکټ بورډ یو شمېر نو ځوانانو ته چانس ورکړی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر نو ځوانانو ته چانس ورکړی دی، لکه فرید ملک شو او همدا شانتین فاطمه شاهدي نجیب زبران. او هیر دروي چې د ملي ځل لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبیږي هغه رشید ارمان دی.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د اکتوبر تر 23 پورې 15 ورځنۍ لوبې ترسره کړي. زیمبابوې د نړۍ په غو لس لوبډلې کې یو ده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړي توپ لري. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. دغه شورا یو ورځ وروسته پر دې تړون غونډه وکړه چې د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت ملاتړ وکړ چې د جولای په 14مه د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره اټومي تړون کړی دی. د ایران د نگهبان د شورا د 12 کسیز محافظه کار ډلې له تایید سره اوس اټومي تړون قانوني بڼه خپل کړه. نگهبان شورا د ایران د ملي امنیت عالی شورا ته واک ورکړ چې اټومي تړون تطبیق کړي، خو که چیرته نړیوالو قدرتونو لښمنې سره سم بندیزونه لري نه کړل یا نور بندیزونه ولګول، دغه شورا به تړون فسخه کوي. نگهبان شورا همدارس پر حکومت ژغ کړی دی چې پرې نژدي د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز له دې تړون څخه داسې ګټه پورته کړي چې په ایران کې نفوذ وکړي. د پاکستان د کورونی چار وزیر چودري نثار اعلان وکړ چې تر 14000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشتې په ترڅ کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای سوي دي. چودري نثار تیر ورځ ویل چې شاوخوا 10000 اضافي پوځیان او 14300 دولتي ملیشه ځواکونه به د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم لومړۍ ورځ ده. هر کال د محرم په میاشت کې په پاکستان کې فرقې شخړې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نشته 40% شیعه ژوند کوي او په تیرې ویلې سیزه کې په د هیواد کې د فرقې شخړو په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. سپین مانی د روسیا غوړاندیز چې صدر اعظم دیمتری مدویدیف په سوریه کې د پوځي همکاري په اړه د خبرو لپاره متحده ایالاتونو ته استوه رد کړه و غېدا ورختای نشو بلله. ل امریکا څخه د مدویدیف د کتنې وړاندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سشنبه پورس کړیو چې سم د سپورون د سپین مانی د ویاند جاشار نست له خوا رد سو. واشنگتن او مسکو چې دواړه په سوریه کې هوایي عملیات مخې ته وړي، د دې لپاره چې د پوځونو ترمنځ تصادفي پیښې رامنځته نسی په خپلو کې خبرې کړې دي. خو واشنگتن د پراخې همغږۍ په اړه خبرې رد کړې او ویلي دي چې تر هغه به دغه خبرې ونه کړي چې روسیا د بشار الاسد رژیم ملاتړ ته ادامه ورکوي. ارنست ویل موږ له دې خبرو سره تراغو علاقمندي نه لرو چې روسیا زموږ په هغو هڅو چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد مخ ته وړو رغنده همکاري ته حاضره نه وي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف په دې اړه چې امریکا د خبرو د پیلېدو وړاندیز رد کړ خواشینی څرګند کړه. او روسي خبرم ده چې د روسي د بارني چار وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړې کې د بغداد له موافقې سره سم مرسته کوي. لاوروف په فنلند کې تیر ورځ ویل دا ضروری ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې د عراق د حکومت او د عراق د کردستان د سیمې ترمنځ د همکارۍ ملاتړ وسي او په دې برخه کې روسیا د عراق په موافقې هلې ځلې کوي. د روسیې د بارني چار وزیر بیا ویل په بغداد کې د استخباراتو په نوي مرکز کې د روسانو، عراقیانو، ایرانیانو او سوریایانو ترڅنګ نورې ډلې دلچسپي لري همکاري کولی سي. د عراق د پارلمان یو غړي د سیشن په ورځ ویل چې د استخباراتو د همدې مرکز په مرسته پر داعش د عراق دننه بمباري کوي. دا خبرونه.
لکه قسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړی بیا هم د خبرونه ولولې وی ګوري د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د کندوز چارواکي وایي چې د کندوز ښار په بشپړه توګه تصفیه کړی. د کندوز ولایت دوه ولسوالۍ نیولې او د نورو کې د عملیاتو لپاره آمادګي نیسي.
مجبور سم په تصفیه ولسوالۍ چهاردره، قلعه‌زار و خان‌آباد په عملیاتو مو د ولسوالۍ خشت ترشیه ان شاء الله آغاز.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر وکیلانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملي امنیتي ارګانونو ترڅنګ د قومي ملیشو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ.
شرف ساتل، د سر ساتل، د عزت ساتل، د مال ساتل دغه دغه ځوانان دي چې په ملي اردو، ملي پولیسو کې دي او ملي امنیت کې دي. نور د تشدد سیاست نه کوو.
د افغانستان مشرانو جرګې رئیس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې باید له یوه قوي دریځه وشي نه له کمزوري.
زموږ دریځ هماغه ده چې صلح کیږي د یو قوت له مخې نه وشي او د یو مجبوریت له مخې نه وشي چې مخالفین مجبور شي.
د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې لبل اونیس انصاف په لټه کې پروګرام سره یو ځای درته خبرو له ښاغلي مسلم یار سره خبرې کړې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولو ضد واکسین په ترسره شوې کمپاین کې د ناامنۍ او ځینو نور دلایلو له امله له 100000 زیات ماشومان د پولو له واکسین نه پاتې دي.
259 ماشومان د کمپاین نه پاتې شوي دي او دا هم د دری ولایتونو نه مونته راپور شوي دي چې د کندهار ولایت، د هلمند او روزګان ولایت.
دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لور کته د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ نو وابهوري. د کندوز چارواکي د کندوز ښار د عملیاتو پر مهال د سلګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دوی ولسوالۍ هم له طالبانو نیولې. د کندوز سرپرست والي ازادي راډیو ته وویل چې د ټول ولایت تصفیه لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي او طالبان په تیرو څه باندې دو اونیو کې سخت ځپل شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په کندوز کې چارواکي وایي چې د چهاردرې او قلعه زال ولسوالیو د مرکزونو له نیولو وروسته اوس ځواکونه د دغو دوو ولسوالیو په لرې کلیو او بانډو کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي. د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې د ارچی په ولسوالۍ کې به هم عملیات پیل شي.
هنوز عملیات آغاز نشده، امیدوار هستم با تصفیه ولسوالۍ چهاردره.
تر اوسه په ارچی کې عملیات نه دي پیل شوي. هیله من یم چې د چهاردرې ولسوالۍ، قلعه زال ولسوالۍ او خان آباد ولسوالۍ تر تصفیه وروسته به زموږ عملیات په دشت ارچی ولسوالۍ کې هم انشاءالله پیل شي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د خان آباد ولسوالۍ لاره د خلکو پر مخ پرانستل شوه او د دې ولسوالۍ په کلیو کې هم افغان ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړي دي، خو هغه سي چټک نه دي لکه څنګه چې په چهاردره کې روان دي. په چهاردرې ولسوالۍ کې افغان ځواکونه د نوابات سیمې ته رسیدلي دي. د کندوز سرپرست والي وایي چې په نوابات کې افغان ځواکونه خپل عملیات نه دروي. افغان ځواکونو توقف نه دی کړی. زموږ د ځواکونو یوه ډله د کندوز د سقوط پر مهال هغه لوري ته بنده پاتې شوې وه. اوس مو ځواکونه له هغوی سره یو ځای شوي دي. د کندوز په ټولو شپږو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوال فعال دي. کله چې مې د کندوز له سرپرست والي حمدالله دانشي څخه پوښتنه وکړه چې کله به ټولې ولسوالیانې تصفیه کیږي، هغه وویل د جګړې وړاندوینه ډېره ګرانه ده، خو زه هیله لرم که خدای کول موږ به ډېر ژر د دشتې ارچی او د قلعه زال او خان آباد ولسوالیو پاتې برخې تصفیه کړو. طالبانو د سپتمبر په 28مه د کندوز ښار ونیو او د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې چې په کندوز ښار کې افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته عملیات وکړل، د سرپرست والي په وینا شاوخوا 1500 طالبان وژل شوي، 1500 یې اسیران شوي او نږدې 800 نور ټپیان شوي دي. طالبانو په کندوز کې د خپلو تلفاتو په اړه سندې ویلي، خو روانه اونۍ په یوې اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم راستولې و وویل چې د کندوز له شاره د ملکیانو د حفاظت لپاره خپل ځواکونه پشا کوي. د کندوز د عملیاتو پر مهال تر دې دمه د دې ولایت د چارواکو په وینا 12 افغان سرتیري وژل شوي دي.
و امرل چې د کندوز چارواکي وایي چې د کندوز ښار په بشپړ توګه د دولت د وسلوالو مخالفینو تصفیه شوی او د غراز د دې ولایت دوی ولسوالۍ نیول شوی او په نورو ولسوالیو کې هم د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیول کیږي. بیا هم په کندوز کې تمکیږو. د کندوز د پیښې په اړه چې کندوز ولې سقوط وکړل، د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی دی، خو بل لور ته د کندوز پر هغه روغتون چې د بې پولو ډاکترانو د نړیوالې ټولنې لخوا پر مخ بیول کېده، د امریکایي ځواکونو د هوایی بمباري په اړه هم یوه څېړنه ترسره کیږي. د بې پولو ډاکترانو نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې دوی پر دې روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایی برید د څېړنو په ترڅ کې څرګنده شو چې دوه نور ډاکتران هم وژل شوي دي. د ټولنې ویلي دي چې تر اوسه د څېړنو په نتیجه کې موږ ته معلومه شوې چې نور ناروغان هم تری تم دي. د نړیوالې ټولنې وویل له سیمې سره اړیکې ټینګ شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان تر اوسه تری تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسیون د دې پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی دی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار پیل کړي. د کندوز او پیښې او دغه راز په افغانستان کې وروستیو ناامنیو زیاتوالي ته په پام سره د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د افغانستان د امنیتي ارګانونو تر څنګ خلکو د امنیت د ساتنې لپاره ملاوې تړلې دي. دغه راز یو شمېر دولتي چارواکو هم ځینو ولایتونو ته په وروستیو کې سفرونه کړي تر څو وګوري چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په څه ډول کولی شي چې قومي ملیشې جوړې کړي، خو له بلې خوا له دغو قومي ملیشو سره مخالفت هم په وروستیو کې زیات شوی دی. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر وکیلانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو چې په کابل کې راټول شوي وو د ملي امنیتي ارګانونو تر څنګ د قومي ملیشو له جوړولو سره پرون مخالفت څرګند کړ. دوی په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې حکومت نشي کولای چې په خپله د افغانستان د ختیځو په ختیځو ولایتونو کې د ناامنۍ مخه ونیسي، نو دغه ستونزه به تر کابله پورې راورسیږي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
په هیواد کې د نامنیو زیاتېدو د ډېرو نورو سیمو په څیر د ختیځ زون مشران او مخور هم اندېښمن کړي او د مرکزي حکومت څخه وار د مخه جدي کړنې غواړي. د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان یو شمېر وکیلان، قومي مشران، مدني فعالان او عالمان وایي چې ورځ تر بلې په دغه زون په تېره بیا ننګرهار کې وضعیت خرابیږي، خو حکومت یې په وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي. ویناوال چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو، ویل یې چې افغان حکومت باید د دغو ستونزو د حل لپاره له امنیتي ځواکونو کار واخلي او چاته اجازه ورنکړي چې په خپل سر وسلې پورته خلک تنظیم او د امنیت راوستلو ژمنې وکړي. پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی میرویس یاسینی وایي چې حکومت او خلک باید په ګوندونو او ډلې پسې ولاړ نه شي، بلکې یوازې امنیتي بنسټونه پیاوړي کړي.
ټول مخ ملتونه هغه دغه ملي ارګانونو تر شا ولاړ دي او هر وخت چې اولویت بندي کېږي، لکه ما چې څنګه وویلې، دا د دین د مصالحو اولویت هم دی چې شرف ساتل، د سر ساتل، د عزت ساتل، د مال ساتل دغه ځوانان کوي. دغه زموږ خویندې چې په ملي اردو کې دي، دغه زموږ غرونه بادشاهته چې په ملي اردو، ملي پولیس کې دي او ملي امنیت کې دي. نور د تشدد سیاست نه کوو.
د ختیځ زون مشران داسې مهال د ملیشو او خپل سرو وسلوالو پر ځای د ملي امنیتي ځواکونو په تجهیز، پیاوړتیا او ملاتړ ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره ډیرو دولتي چارواکو د خپلو خلکو په مرسته د مخالفینو سره د جګړو ژمنې کړې دي. که څه هم د ختیځ زون دا مشران د چا نوم نه اخلي، خو په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د جنګېدو ژمنه کړې او ویلي دي چې دا سیمه به د مخالفینو په هدیرې بدلوي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح دین ربانی په بدخشان او بغلان کې د ولسی پاتونونو ملاتړ وکړ او خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د جمهور رئیس لومړی مرستیال بیا د همدې هدف لپاره په پریاب او سرپل ولایتونو کې جګړه وکړه او د راپورونو په اساس ګڼ شمېر کسان په شمالي ولایتونو کې مسله شوې دي. که څه هم ډېر خلک دا کار د قومي ملیشو جوړولو او امتیاز اخیستلو لپاره هڅې بولي، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په خپلو سیمو کې دا هڅې د ملیشو جوړولو په معنا نه دي، بلکې خلک حق لري چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له کندوز نیولې بیا تر ننګرهار او پایتخت امنیتي پیښې ډېرې شوې، د ختیځ زون مشران وایي چې حکومت باید د حل لاره یوازې په جنګ کې ونه لټوي. دیني عالم او پولیسي جرګه کې د لغمان د خلکو پخوانی استازی سید رحمان وایي
اساسي قانون د خدای د کلام آیات نه ده چې تغییر خوړل ناروایي. حکومت که د اساسي قانون په تغییر خوړل امن راځي، د تغییر ورکا زه په صراحت سره کوم چې حکومت که پر دې باندې کار کوي چې ته د خپل اردو قوي کې دا کار وکړه، بنا زه په حکومت غږ کوم چې په اداري سیستم کې اصلاحات راولا.
د ختیځ زون ځینې دا مشران داسې وخت د نظام او خپل امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا ټینګار کوي چې له دې وړاندې جمهور رئیس غني هم ویلي نه غواړي ملکي کسان جنرالان شي. جمهوري ریاست د کندوز له سقوط وروسته له هغو خلکو چې په خپل سر یې د وسلو پورته کولو هڅه کوله وغوښتل چې که څوک د مخالفینو په وړاندې د جګړو اراده لري، له امنیتي ځواکونو سره دې یو ځای شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی دینمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام نن په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي. په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې امنیتي وضعیت څېړل کېږي، دا چې د ناامنیو تر شا اساسي عوامل څه دي او دغه راز په افغانستان کې د ناامنیو تر څنګ آیا د سولې د ټینګېدو لپاره هم امکانات شته او کنه، په دې خبرې کېږي. دا پروګرام په ژوندۍ بڼه خپرېږي، یو فرصت دی چې تاسو هم وکولی شئ په افغانستان کې د ناامنیو او دغه راز د سولې په اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، له میلمنو پوښتنه وکړئ، له چارواکو پوښتنه وکړئ او په دې اړه خپل نظر ووایئ. ازادۍ راډیو هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. ناامنی یو له عمده دلایلو څخه دی چې په افغانستان کې د ډیرو برخو کې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې مبارزې وزیر وای چې په افغانستان کې د مخدره موادو څخه ترلاسه شوی عواید تر ډیره په ترهګرۍ د او د تروریزم او په ناامنۍ لګول کیږي. سلامت عظیمی دا خبره وړ مورز د نشي توکو په وړاندې مبارزې د هڅونې تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړه. خو له بلې خوا یو تازه راپور نتیجې ښیي چې په 2015 یعنی روان میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د دوی د تیرو اتو میاشتو سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله په سلو کې 19 او د مخدره موادو تولید په سلو کې 40 کم شوی دی. جزئیات د قسم سولمل په راپور کې.
سره له دې چې په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر د هرې ورځې په تیرېدو سره زیاتیږي، تازه شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او له مخدره موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په ګډ تازه راپور کې راغلي چې سږکال په افغانستان کې د کوکنارو 40% کروندې له منځه وړل سوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وایي چې په 2015 میلادي کال کې 90% تریاک د افغانستان په جنوب، ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل سوي دي. میرمن عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
کښت نظر به سال پر ما 19%
د کښت په برخه کې موږ د تیر کال په مقایسه 19% کموالی درلود او تولید په برخه کې خوشبختانه 80% دا له 2010 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د مخدره موادو د تولید په برخه کې دومره کموالی راځي. د مخدره موادو د کروندې تخریب هم د تیر کال په مقایسه 40% زیات و.
د دغه وزارت د تازه سروې له مخې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 24,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل سوی و. هلدا چې د اندازه سږ کال 1,80,000 هکتار ځمکې ته رسیږي. په راپور کې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تریاکو د تولید اندازه 3,300 ټنه اټکل سوی ده چې د اندازه تیر میلادي کال 6,400 ټنه وه. په راپور کې د غرض راغلی چې هلمند د کوکنارو د 6,443 هکتاره کروندې په درلودلو سره په افغانستان کې لومړی ځای لري. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي که څه هم په شمال زون کې بلخ په 2014 میلادي کال کې له کوکنارو څخه پاک اعلان سو، خو بیا هم سږ کال پکې په 204 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل سوی دي. په دغه راپور کې له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو تلفات هم د تیر په پرتله کم شودل سوي دي. خو له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره وایي د دغو لاسته راوړنو د ساتلو لپاره لازمه ده څو د سیمې او نړۍ په کچه جدي هڅې وسي. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د سیمه ییزې ادارې رئیس اندري ویتسن وایي په دې برخه کې لا زیاتې همغږۍ او مبارزې ته ضرورت لیدل کېږي. دایوی موږ په دې پوهیږو کوم شمیرې چې موږ نن اعلان کړې ثابته نسی پاتې دی که چیرته په دې برخه کې موږ له افغان دولت سره مرستې زیاتې نه کړو او په افغانستان کې د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره په ګډه کار وکړو. په افغانستان کې د ناامنیو، فقر او اداري فساد تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق له اساسي ستونزو څخه بلل کېږي. کارپوهان په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې پر روان بهیر انتقاد کوي او وایي چې که دغه پدیده له هیواده ورک نه سي نو په افغانستان کې به په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر له اوسنۍ شمیرې چې 3 میلیونه کسان دي نور هم زیات سي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
او سم د پولیو د زټ کمپاین په اړه بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو د افغانستان د روغتیا وزارت د واکسین د برخلې او مسول سره مرکه کړې. دا مرکه اوس درته خبرو. خو تر دې مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسین په ترسره شوي کمپاین کې د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له امله له 100,000 زیات ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې دي. ډېر دغه ماشومان په جنوبي ولایتونو کې له دغه واکسین څخه بې برخې شوي دي. جنوبي ولایتونه دا هغه ولایتونه دي چې پکې په دې وروستیو کې ناامنۍ زیاتې شوي دي. د امریکا غک آشنا رادیو خبریال مکه منیر د روغتیا وزارت د واکسین د کمپاین له یو مسول ډاکټر ګلا جان ایوب سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په کومو ولایتونو کې دغه کمپاین په بشپړ توګه نه دی تطبیق شوی.
دغه پنځه ولایتونه البته مونږه څوارلس ولایتونو کې شامل کړي وو چې هغه څوارلس ولایتونه ختیځه حوزه وه، سویل ختیځه حوزه وه، بله د سویلي حوزه وه د هیواد. خو له بده مرغه چې په سویلي حوزه کې مونږه د ځینو ستونزو له کمله ونه توانېدلو چې په هماغه تاریخونو باندې چې دغه کمپین دپاره کپلان شوی و په هغه پلان سره سم سرته ورسو. مونږ دغه کمپین د یولسم نه تر دیارلسم د اکتوبر پورې چې پرون یې اخري ورځ وه په دې پنځو ولایتونو کې هم پلی کړ. خو په دغه ولایتونو کې 25,910 ماشومان د کمپاین نه پاتې شوي دي او دا هم د درې ولایتونو نه مونږ ته راپور شوي دي چې د کندهار ولایت دی، د هلمند او روزګان ولایت. د کندهار ولایت کې د شورابک ولسوالي او د پنجوایی ولسوالي په بشپړ ډول سره د واکسین نه پاتې شوي ده. همدارنګه د هلمند په ولایت کې د موساکلا او د روزګان په ولایت کې د دهراوت او شهید اساس ولسوالۍ ځینې برخې د کمپاین نه پاتې شوي دي.
عملي څه چې په دې ځایونو کې تاسو نه کولای شئ دا کمپاین پلی کړئ؟
13 دسمبر 2014 کال را پدې خو د دغه ولسوالۍ بشری ځواک چې دلته کار کوي هغوی هیڅ خو زحمت ترلاسه کړی نه ده. هغوی د احتجاج په ډول باندې په دغه ولسوالۍ کې دغه کمپاین په دې راوند کې ترسره نه کړ. نو زمونږ خبرې انشاءالله د اړوندو چارواکو سره جریان لري. مونږ کوشش کوو چې دغه ستونزه حل کړو تر څو دغه کمپاین څومره زر چې مونږ وتوانی په دغه ولسوالۍ کې ترسره کړو. او په دې نورو ولسوالیو کې هم علتونه همداسې دي چې ځینې ځایونه چې دي یعنی په کمپاین کې بعد اوازی دی د واکسین په حق لبان دی چې خلک د هغې د تاثیر لاندې راغلي. او د بلې خوانه په ځینو ځایونو کې داسې یو نیم ځای د جنګونو راپور هم ورکول کېږي. د ناامنیو له کبله مونږ نه توانېدلی چې په دغه ځایونو کې خپل پروګرام هغسې چې مونږ پلان کړی دی په هماغه شکل مخته یوسو.
او په مجموع کې په 14 ولایتونو کې څومره ماشومان له فرعي کمپاین نه پاتې شوي دي؟
په دغه کمپاین کې مونږ 14 ولسوالیو کې په هغې کې د هیواد ختیځې، سویل ختیځې او سویلي حوزو ولایتونه دي. او یوه ولسوالۍ چې هغه د لویدیځې حوزې فراه ولایت دی، د دې په څنګ کې د لویدیځه حوزه کې هرات زمونږ ډیر لوی ولایت دی چې د دې ولایت یوه ولسوالۍ فارسي په نامه باندې په دغه 14 ولایتونو او یوه ولسوالۍ کې مونږ 100,000 په شاوخوا کې ماشومان د کمپاین نه پاتې شوي دي. حالې ځلې بیا هم جریان لري په بعض ځایونو کې د ټولنې د مخورو اشخاصو په منځګړیتوب یا د دوی په ملاتړ باندې مونږ وکولی شو چې دغه پاتې ماشومان ته هم مونږ د واکسین څاڅکي ورسوو تر څو چې د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل په افغانستان کې بند.
د افغانستان د روغتیا وزارت د واکسین د کمپاین یو مسول ډاکټر ګلا جان ایوب چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال مکه منیر ورسره مرکه کړې وه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې د افغانستان په وخت د ماښام له 2 بجو وروسته چې د ازادي راډیو خبرونې پای ته رسېږي د سهار تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ایم په 1.5 څپه اورېدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدني له نورستان ولایت نه لیکلي چې حکومت باید د کندوز د بیکوره شو خلکو د ژوند اسانتیاوي برابر کړي ترڅو خلک پر د خلکو باور پر حکومت زیات شي. نجیب دانش بیا د نورستان له مرکز پارون څخه لیکلي دي چې د کندوز له پیښې وروسته په نورستان کې هم د دې ولایت د والی تر مدیریت لاندې د سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دغه راز ولسونو هم د امنیت په ټینګښت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري ژمنې کړي دي. دغه راز حکمت الله حماس د هلمند نادلی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د سبنی لوبې د نتایجو په اړه موږ د ازادۍ راډیو پرلپسې راپورونو ته سترګې په لارې یو. البته هدف یې د کرکټ د افغانستان د کرکټ ټیم مسابقه ده چې سبا په زیمبابوې کې د هیواد له ملي ټیم سره کوي. موږ د دې لوبې له وروستي حاله تاسو هرومرو خبرو. تاسو ټولو مننه چې د ازادۍ راډیو ته د افغان بي سیمه تسوتل شمیرې له لارې پیغامونه راستوئ. موږ ستاسو پیغامونه درته په خپرونو کې خپرو، خو پیغامونه مو زه زیاتې له تاسو ټولو یوه دنیا مننه. د سهار لس نیمې بجې دي وړاندې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د ولسی وبخی د مشرانو جرګې له مشر سره د افغانستان د روان و امنیتی وضعیت په اړه او د غرض د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. خو مخکې له دې به بیا هم قسم سولمل ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر اشرف غنی وای د افغانستان سبات د مزکی او منابعو په مدیریت پورې اړه لري. ولسمشر دا خبره د زمکی ملي کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړه چې همدا شیبه دوام لري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر تیرو ورځ په واشنگټن کې یو پوځي کانفرنس ته ویل په کار ده چې د 2014 کال او تر هغه وروسته لپاره د افغانستان له شرایطو سره سم امریکا خپل پلان چمتو کړي او زیاته کړي چې له دغه نیټې وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د بی پولی ډاکټرانو نړیواله ماسوای د روسي چړنو لمخې معلومه سوې ده چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د دوی پر روختون په بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل سوي دي. وایس احمد برمک د جمهور ریاست لخوا پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سو. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیوړو هیوادونو سره شوای ټومی تړون تصویب کړه او له دې سره د دغه تړون اوس قانوني بڼه خپل کړه. د پاکستان د کورونی چار وزیر چودري نثار اعلان وکړ چې تر 14000 ډیر امنیتی ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشې په ترڅ کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوی دی. سپین مانی د روسیا غوړانديز چې صدر اعظم دیمتری مدویدیف په سوریه کې د پوځي همکاري په اړه د خبرو لپاره متحده ایالاتونو ته استوه رد کړه و غېده ورختای نشو بلله. او د روسیې د بارني چار وزیر سرګی لاوروفای مسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړې کې د بغداد له مفقی سره سم مرسته کوي.
له قاسم سلامل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. ک غوړی د خبرونو په بشپړ توګه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کېشته پته مو د ازادي رادیو ان ټکای اور لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل افغان ولسمشر اشرف غنی هم د شیبه د زمکی لومړنی ملي کانفرنس ته وینا کوي.
نو اوری را چې پیشنهاد میکنیم جرا پایکار سره همکارایتان اول باید مرحله امتیانی تطبیقی رو ببینیم که در تطبیق واقعا این اهداف والایی را که ما داریم عملی است، امکان پذیر است یا نی. چون شرایط خاص مملکت ما اگر در نظر گرفتن نشه باز اهداف قانون و عمل در فاصله میاد. مسئله دیگه حل منازعات است. هر قانون مخصوصاً یک قانون با اهمیت از این مرحله حل منازعات باید به صورت دقیق در نظر داشته باشه. چون اگر حل منازعات مورد توجه واضح ما قرار نگیره باز مشکلات می جناب وزیر صدر عدلیه کو تمرکز کردن سر ازی. و مسئله آخر می هیچ قانون بدون استعمال مشروع قوا عملی نمیشه. بنابرای از جناب علیم صاحب درخواست ماییست که قوه اجرایی را اجازه استعمال قوه در مراحل خاص بده. وقتی که غصب زمین مطرح باشه، وقتی که باجگیری مطرح باشه، وقتی که پاگذاشتن منافع عامه مطرح باشه، استعمال مشروع قوه بعد از مراحل قانونی حق اساسی دولت است.
د افغان ولسمشر اشرف غنی دی وینای و برخه مو واورید چې همداش به په ژوندۍ بڼه د افغان ملی رادیو تلویزیون لوري خبريږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د زمکی لومړنی ملی کانفرنس ته وینا کوي. لکه څنګه چې مو واورېدل د په افغانستان کې د زمکو د غصب مسلې ته هم اشاره وکړه. دا هغه موضوع ده چې په افغانستان کې د نورو د فساد کوکنارو او امنیتی ناامنی او وروسته ډیره عامه ده په افغانستان کې په میلیونونو جریبه ځمکې غصب شوې دي. افغانستان هر کال د 3 میلیارد ډالر په ارزښت کرنیز محصولات له بهر واردوي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د خپل ستراتیژۍ له مخې هیله لري چې په اوو کلونو کې افغانستان د کرنیزو تولیداتو له درکه په خپلو پښو ودرېږي. نن په نړۍ کې د ښځینه بزګرانو نړیواله ورځ هم لمانځل کیږي. وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر سره مو د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې خبرې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید له یوه قوي دریځه مخته یوړل شي، نه له یوه کمزوري دریځه. خو مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام واورئ، د ازادي راډیو بل اونیز پروګرام د انصاف په لټه کې خبرېدو ته چمتو دی چې حمیده هارون عثمان جوړ کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په تور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه مو د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. قاری محمد یوسف وایي چې نه کسیزه کورنۍ د سترګل نه نه معلول دي. دی وایي چې له کډوالۍ راستون شوی دی خو د اوسېدو لپاره ځای نه لري.
محترم جرا صاحب السلام علیکم، زما نوم قاری محمد یوسف هاشمی ده، د قره باغ د اوسېدونکی یم او په پاکستان کې ما 23 کاله ژوند کړی، مهاجر وم او هلته نه چې کوم دی برق او بو قط کومونږ باندې او زه ته راغلم افغانستان ته. دا کوم یون ایچ سی آر فارم چې ما سره دی درا کړی دی په دې باندې غو نه د شوهاته وزارت ته راغلی ما، زما آواز اوریدل شوی نه دی، پریښې نه یم که پریښې یم، خو ما ته یو مکتوب را کړی و په ریاست مهاجرینو. هلته چې ورغلم زه په خپله معلوله یم او کرایته هم ګوره دومره محتاج یم چې حد نه زیات. نو هلته چې ورغلم بس دا خبره کوي چې تو د اسنادونه د پرېده او 5000 روپۍ داخل کړه، لکه زه 5000 روپۍ د کوم ځای نه کومه چې زه داخله کوم او خپله معلول یم، تفلان مې ټول نه کسان یې معلول دي. نو زما حقوق پورې هیڅ توجه نه ده شوی او زه داسې یو کور کې کرا ناست یم په قره باغ کې چې کنن وي کسباګي غورځيږي، خو دا چې وغورځېږي ټول مونږه تباه کېږو. نو دا خو د حال لار هم نشته چې مونږه بل چیرته لاړ شو، وس هم نشته. اوس که مونږ سره تاسو مرسته کولی شي ښه ده، که نه شي کولی نو دا د مونږ فارم چې کوم دی په دې باندې تاسو لیکلو کې چې دا د افغانستان نه دی چې مونږ خپل غور یا خپل یو چاره وکړو چې نثار ته بیرته ورشم چې زمونږ افغانستان حکومت مونږ سره داسې کار کوي او مونږ څنګه وکړو. خبره دا ده چې زمونږ حقوق دې باید راکړ شي، چې زه مشکلات لرم، ځای نه لرم، که ځای لرم خو تاسو راشئ د نږدې نه د قره باغ ولسوالۍ نه تر وکیل ملک پورې پوښتنه وکړي چې آیا دا لري که نه، که زه ولرم نو بیا تاسو حق د جرم باید ما جرمانه کړي. بغیر د خدای لینا نور وس هم نشته. نو ستاسو نه هیله کوم چې دا زمونږ غور تاسو وکړي.
ګورې موږ تاسو سره دوه ډوله مرسته کولی شو. که تاسو جایداد په واک کې لرئ، د جوړولو توان نه لرئ، موږ تاسو ته مکتوب درکوو د یو این ایچ سی آر له لارې. هغوی انشاءالله درې خونې او یو دهلیز جوړوي. که تاسو جایداد یا کور په واک کې نه لرئ، کیدای شي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو ښارګوټي کې چې په نظر کې لري یوه نمره ځمکه درکړو. خو د دغه وزارت د کابل ټولې ځمکې توضیح شوي، خو ټاکل شوي د افغانستان دولت یو بل ځای زموږ د وزارت په واک کې ورکړي او موږ وکولی شو تاسو ته یوه نمره ځمکه درکړو. که تاسو جایداد په واک کې لرئ، ځمکه مو خپله ده، د جوړولو لپاره یې تاسو کولی شئ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د حقوقي ملاتړ ریاست ته راشئ. په هغه صورت کې که تاسو له یوې ستونزې سره مخ شوئ ورته رسیدګي ونه شوه، زه هلته یم، تاسو کولی شئ یو ځل ما له نږدې وګورئ. حتما هغه څه چې د کډوالو د چارو د وزارت په امکاناتو کې وي، بېله شکه چې د راستنې شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو په واک کې به ورکړی شي.
جرات صاحب دوی غواړي څه ووایي که تاسو یې واورئ.
ما اگر جای می داشتم برادر عزیز در طول 28 سال ما در پاکستان بودم،
ما که ځای در لوده نو پاتویش تو کلونو که به زوال په پاکستان کی وم، ما به په هیواد کې خپل کور جوړ کړی و، وګه بناسوم خدا به می جوړ و. لدی عمل چې څه ځای نه لرم، محتاج او احتیاج یم، اولادونه می معلول دي، خپل معلول یم، ځای نه لرم، د ځای مشکلات دي. ما چې ځای در لود نو زه په داسې ځای کې کیناستم. تاسو یو ځل ورور راشه وی ګوره، کما دروغ ویل کولی شئ چې په ما حکم صادر کړی. زه ستونزه لرم، خوش نه یم راغلی، زما دغه ستونزه حل کړی. زه وثیقه لرم چې خلکو دا ستونزه تایید کړی، سری میاشتې هم غور ونه کړ. دا د دروغو خبره نه ده، تاسو له کلیوالو پوښتنه وکړئ.
گپ این است که ما بر تو دروغ بگم، میر از قریه پرسان که اگر داشتم به شمول اول سالی قرباخ بود کار میکنم.
تاسی خپل دا کدواله کارت سر یوزه وزارت تراشی دا حقوقی ملاتل ریاست تا او یا هم دا اسکان و ریاست تا تاسو تبا لازم مشوری در کری، او هاگ امکانات چی دا وزارت پا واکی دی تاسو پوهیگی چی دا کدوالو دا چارو وزارت نوی مشر یوزرسوان ده شخص ده. لادی پرتا چی یو وزیر ده هغې ترڅنګ یو ښه مشر هم ده. نو له دې امله چې تاسو معلول یې نو ستاسو ستونزې ته به خامخا ښه رسیدګي وشي. تاسو که فرصت ولرئ د شنبې یا راتلونکې یک شنبې په ورځ چې وزیر له سفر نه راشي د کډوالو چارو وزارت ته راشئ، حتما ستاسو ستونزه حلیږي.
جرات صاحب د دوی خبره هم یو ځل واورئ.
موږ خو ما مخکې درته عرض وکړ چې وزارت مهاجرین، ریاست مهاجرین تا غزین تمون پسوسو کراتونه قرض میکره تقریبا ما کم لگول 1000 روپی په دکرا باندې لگول راغلم تلم. نو داسه مشکلاتونه دي، زه معلولم نور واسه من نشته چې زه د وګرځګ ما غو کوم. خب دغه چې ما مخکې درته عرض وکړ بیا تکرار اندر توایم چې دا کور خراب دي، دا غورځيږي. تاسو نږدې نه خپل خیر د ما په غو باندې باور مو کې، تاسو نږدې نه وګوري پښتنه وکي چا دا حقیقت لري که دروغ دي.
ما گفتم که نمیشه کنال ما قضاوت از پشت تلفون.
ما ول نکیگی چی دا تلفون لاشانه ستاسو پا علا قضاوت وکلم. زه هر دول قانونی همکاری دا یو کاری پا حس کوم. دا چی پا تیره که سستونزی بی زایی ستونزی باوی. خوست دا نوی وزیر پر اطلو سر طولی بیروکراسی او ستونزی لرش بی. او سای ستونز با حل شی پا حق شر چی قانونی موارد دی اولان دکلی. لکه دا مهاجرین و اسناد دا سرپناه نا لرل او دا تابعیت تذکره.
قلعه قاضی کلی که ما وزد جانم دمره خراب ده، دمره که تاس وگره نه شیشه لری و نه دروازه لری، داسی مشکلاتو ندی برور.
جرات صاحب دوی نور چه هم ویل لوتا لری؟
زمون گفته نده زخو که ما تا که دمره از مکم دلو ده خود تاسو راشه وگره. خود ما وزد داده ارزه ده چه ما تا یو جای راکی یو سرپناه راکی چه زخبل جان تیر کمه. او داسی خونش که ده چه زب پرده کرونو که گرزم را گرزم.
انشاءالله با مشکل شما
نو تاسی دی یوی نمری زمه که مستحق گرنید که دی شی لا دی زیاده که مجمنه لتاسو سره نشم کوله.
محترم جراسی بستاسو ندیر میره بانی کاش که تاسو گونه پده زمون حکومت که پده دولت که تاسی کسوی زلسوازه چه رحم ولری. دلتا خو پختن نشته هر سک چهار چاو که استاسو ندیر ردیر منه نشکریا. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. زه صفی الله ستانگزیم. په دغه پروگرام کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس الحاج فضل هادی مسلمی عرض موږ میلمه ده. ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړې.
شکر ستانگزیم
کوروده. د افغانستان مشرانو جرګه بالخصوص تاسو د دغه جرګې د پراس کې د افغان حکومت اعظم ویرادت څنګه ګورئ د مخالفینو په لمنځه وړلو کې؟
ملاحظه خوب هر وخت ولې ونه شو ولې وشو دا یو بیل سوال ده. خو اعظم زما په نظر باندې د شته ښه پوره شته. دا چې توانایي کمزوري ده او موږ سره چې هغه څوک چې مونږ سره ژوند کړی دي چې مونږ به د دشمن په وړاندې تاسو سره یو، یا به مشوره درکو یا به فزیکی عمل کوو تاسو په وختنه. نو هغه پوری بچاړه لري زموږ د اعظم د پیوړی کولو قوی کولو چې هغه ناتو او امریکا ده. خلاصه وایم چې مشکلات به می ستونزې به می خو د سربازانو او د مسلح قوا او اعظم د سټایل ورته
په شمال کې نام نه پدې ورسته کې لکه زیات شوي. تاسو څه فکر کوئ؟ روسیه ویلي چې کچيري افغانانو سره موافق وي د همدغه مخالفینو په لمنځوړلو کې به دوی هوایي عملیات کوي، یعنی د روسیې هوایي پوز برازي او دلته به عملیات کوي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق او یا مخالف یاست؟
د روسیې همدردي د اسرائیلو ده، د دې په خاطر چې دوی د افغانانو سره همکاري کوي. دا نو د افغانستان حکومت پورې اړه لري چې دوی د روسیې پیشنهاد یا دوی پیشنهاد کړی روسیې پیشنهاد کړی د پیشنهاد په کوم نظر ګوري او تصمیم به د افغانستان پارلمان نیسي. نو بیا چې کله پارلمان ته راغله زموږ رایه یوه ده، بیا په هغه وخت کې به وګورو چې څه کېږي. خو دفتن زه د پارلمان په نمایندګۍ نه، د خپل مجلس د ریاست رئیس په نمایندګۍ نه، ځکه زه هغه وخت کې د مجلس تصویب باید اعلان کړم. خو د خپل ځان په نمایندګۍ دا وایم چې دوه قطبه په افغانستان کې ځای کول لا د افغانستان د خلکو د وژلو لپاره یوه زمینه برابرېږي، په هغه هم ضد نقیص، ځکه امریکا او ناټو د روسیې سره مخالفت کوي. زه خپله شخصا په دغه حالت کې د روسیې د هوایي یا د زمینی عملیاتو لپاره چې په شمال کې وکړي یا په افغانستان کې وکړي دغه نه یم، دا طرفدار نه یم. او په یو ګوشه د افغانستان کې چې دوی تشویقي او دغه مخالفت کوي بیا بیخینه.
په داسې حال کې چې جګړې هم روانې دي، د سولې پروسه هم تقریبا لسه وخت راځي چې ځنډیدلې ده. کسان چې لمړی دور خبرې ډېرې کامیابې وبلل شوې، بیا خبرې وځنډیدلې، ستاسو په نظر کې دا خبرې بهتر را برسېر شي، څومره به ګټه وکړي، او د سولې پروسه ستاسو په نظر په دغه یو حالت کې باید څنګه وي؟
سولې او خداوندی او خدای حکم ده، او هر مسلمان باید په دې عقیده ولري چې صلح لاره غوړه کړي. موږ په خوام د افغانستان حکومت نه غوښتنم دا و چې صلح لاره د یو قوت نه غوړه کړي، خپل مخالف پر دغه حد مجبور کړي چې هغه د صلح غږ ته وکړي او تاسو ورته لبای کوي. دا زموږ د کډیسه وخت دا خبره مو وسم داخل، او تاسو که صلح غږ کوي او هغه تشویقي په دې باندې نورم خپل جبر او ظلم ته او ناروا او ته دوام ورکړي، دا غولول دي ځان. نو زمونږ د ریځ امغه ده چې صلح کیږي د یو قوت لمخ نه وشي او د یو مجبوریت لمخ نه وشي چې مخالفین مجبور شي. په دې رابطه موږ د صلح حمایت کوو. وسخه د افغانستان حکومت یو دریځ داسې غوره کړی چې موږ د پاکستان سره وای دا ول خپل دریځ معلوم کو بیا سولو. دا خبر د موږ د حمایت کړی په خو او هغه دریځ چې دوی د شاشې د پیښنه وروسته غوره کړل که حمایت کړو، او به ګورو چې پاکستان د دوی یا افغانستان حکومت څومره فشرف دې رابطه کړي. خو زما بیا هم دریځ زده چې صلح تش په نامه صلح او د جنگ په جریان کې صلح او د خلکو د وژلو په د پاره صلح دا مناسب نه بولم. تر هغه حد از د صلح خبرو ته یقیني ما ورسره موافقم چې قابل لوري مجبور شي وي چې صلح کوم. بیا نو د افغانستان حکومت مکلف ته شرانم چې د صلح غږو کې او چې سید راځي تاسو شرایط دي په کوم شکل سره کېنه چې سره
دې لپاره چې شاوخوا څلور لکه افغان پوځیان وتوانېږي د یو لزګون زر یو کو ویل شو اتیا زر او یا زر مخالفینو په وړاندې په ډیر غټه پیمانه بریا ترلاسه کړي، افغانان باید څوک چې ستاسو توصیه څه دورته؟
زمون افغان ځواکونه د ستایلو دي، د یو حقیقت هر ورځ میړانه کوي، قرباني ورکوي، او ته قرباني ترڅنګ دوی هم اولاد لري، هم رور لري، هم خور لري. هر ورځ لسګونو شهدا زمون مختلفو مناطقو د افغانستان ته دغه مصالحه خو نه زی. دا باید وستایو، دغه شهدا زمون افتخارات دي، زمون د قدر ور دي. دا که مخالفین لزر دي، که 15 زر دي، که 60 زر دي، دا خو افغانی تعداد ده، شاید د دینم کمی. مونږ باید د سیمې پر اړه فکر وکړو چې دلته مونږ یوازې د مخالف سره مصالح جنگ کې ښکیل نه یو، د سیمې د سیواتو او د منطقې بالخصوص د همسایګانو د سیواتو په جنگ کې ښکیل یو، د دوی سره مو جنگ ده. که دا چین جنگ مثال راوخلو، دا داسې جنگونه که شروع شي ښه خبره ده چې ساحه معلومه وي، منطقه معلومه وي، او سړی جنگ کوي. یاره دا هغسې جنگ نه ده چې ستا په قواره او زما په لباس راځي او دلته د شاشهید غوندې پیښې یا د پکتیکا د والیبال د میدان غوندې پیښې مخې ته راوړي، یا د ننګرهار پیښې مخې ته راوړي، یا د مزار پیښې مخې ته راوړي، یا د مختلفو ولایتو کې دا شوي دي، په مسجدونو وادیرو کې جنازو کې پیښې مخې ته راوړي. دا د تشویش وړ دي او د مخالفت وړ دي. زمون بس دانه د چې مون زمون قوتونه دغه لزر شزر نفر په وړاندې پیداغه نه لري د مقاومت حوصله نه لري. اصلي خبره دا ده چې زمون قوتونه د ترڅنګ چې مسله قوتونه مو پیوړي دي ژوند دي د افغانستان دفاع لپاره دوی د یو قانون لپاره پابندي عدالت باید پولی د دوی له خوا ظلم باید ونه شي هر څوک چې ونیول شي هغه باید سرنواله او محکمه ته معرفي شي او دوی په وړاندې باید محکمه تصمیم ونیسي. زمون مخالف محکمه هم د خپل معاشي په واک کې ده تصمیم د خپل سرنواله د خپل معاشي او د ګوتې په واک کې ده. هر هغه ناروا عمل چې کوي هغه کوي نو هغه ته ترسو حرس مداکي مخترازي او د ورسون منځ خیره مخترازي. نو زمون پیغام ولسونه ته دا د خپل ځان د خلاصون په خاطر باندې د خپل ملت د خلاصون په خاطر باندې ام مخالفین ته زمو ورکوي ام د خپل مسلح قوه په څنګه ودرېږي خپل اولادونو نه دفاع کوي د خپل بچنه دفاع کوي.
په حکومت کې د یوې مخالف ډلې یا مخالف لاس د شتون خبرې هم کیږي. محترم ستایف هم ځینی سرګندونی په دې اړه کړی دي. ځینو نور مشرانو هم خپل ملاحظه درلودي په دغه برخه کې. ستاسو په نظر حکومت ولې دغه ډلې د پیژندلو لپاره چې اکثرا د مخالفتونو لپاره زمینی برابروي ولې سکار نه کوي؟
حکومت متقی نه کوي د دغه مسولیت ده. مونږ وایو چې دلته خلک موجود دي چې هغه مخالفین تشویقي د مخالفینو لپاره تبلیغ کوي مخالفینو لپاره زمینی برابروي په مختلفو خارونو او بل خصوص په کابل کې او د دې نه یې لرو خدای نه خواسته دا مخکې پیشبینی کړی و چې دغه سیو حالت مختل نه شي په زیدې چې دلته یو مقاومت شروع شي هر کور کړینه د ستاپ خلاف مقاومت شروع شي هغه د سکندوس کې ثابت شو چې همدا سیو حالت غوړ شو. موږ حکومت نه غوښتنم دا چې هغه خلک چې د مولا عمر جنازې کولې د مولا عمر پاتېه خسته د طالب یا د مخالفینو په زیدې چې د شهید خلکو سره خواخوږي وکړي د طالب او د مخالف سره خواخوږي کوي په زیدې چې هغه څوک چې په انتحار او انفجار کې په مساجد او نور اما زینو کې قرباني ورکړي دا وې سره خوږي وکي د مخالفین سره خوږي کې د نیو پوختي د یو پلټي او دوی تعقیب لاندې ونیسي. دوی څه کې په کابل کې د ست پر راغلي دي چې دا 50 ستون چې اوس نه وایي ریواټ شوی په مطبوعاتو کې دا معلوم شي. زمون وختونه په خوام د حکومت ته دا اوس هم ده دا نو د حکومت مسولیت او مخالفت او استاد سلام ورته ویلي دي کته معلومات نه لري معلومات هم سره شریکو د بیلګې په توګه زه غواړم یو مثال درته وایم. کله چې استاد سیف د مسعود کلیزه کې بیان درلود نو آلته ویل چې کومول عمر مونږ وژلای نه دانو مقصر یو د شهادت د نگان په یو امیر یا یو رهبر چې موجودی کوم رهبر وجود ناخسته د شهادت له ادرس نه خبرې کړې دین د ادرس نه خبرې کړې د حدیث او د قران د ادرس نه خبره کړې. مقابل کې طالبانو په خوانی وزیر او جوس د سولې پروسې سره ملګری شوی د سولې شورا غړی هم دی نه ده خو پر پروسه چې تر غړی 2000 ماش لري دلته لږ دولس نفر محافظین هم لري د خلمو دین پونو د مطبوعات سره خبرې وکړي چې مولا عمر دوی نه وژل خو ان شاء الله طالبان به دوی وژ او دلته 2000 ماشه مخلي د یو بیلګه ده. نو او مونږ نه دی ویلي مطبوعات سره خبرې کړې دي مطبوعات دا خبر راوښه کړې نو بس دا ده چې مونږ نه وایو چې قلم دین شاید د مخالفینو سره لاس لري دی شاید آگاهی هم دغونه دي زه نه غواړم چې نور دا په حریم باندې تعرض وکړي. خپر صورت یو پلټن خو باید وشي او تحقیق باید وشي چې وروره په کومه درس مولا عمر یا د طالبانو ګرو هغه ګرو ده چې زما بيګونه دوه درې سو نفر په شهید کړ شهید کړ او هر کال او هر ورځ ز د دنیا رنګلم په مختلف ولایتو کې بل خصوصا د کابل په خي په دې کې مونږ راوژني. نو ته په کوم شکل د سره خواخوږي لري
ورسته پښتنه تاسو زینی کله شي فکری مخالفین ورته وي په ټولنیزو شبکو کې ستاسو لپاره ځینې داګانې کوي ځینې تورونه پوري کوي مثلا دوی په مثالونه راوړي چې ستاسو په زور باندې ستاسو په واسطه باندې ځینې کسان په ګمرک کې ګمارل شوي دي ځینې کسان مثلا په ترازوګانو دغه کې دوی لاس لري د تناش ترازو کې او ستاسو لپاره تور پوري کړي چې مثلا د ځینو زمکو په نیولو کې ستاسو لاس لري دغه سپیناوي څنګه کوي تاسو
دا خو د خلکو تبلیغ ده ز اول خدای را دوم د تڅنګ دا وایم چې ارغه څوک چې زما د کورنۍ او زما د خاندان پر تعلق لري دا چې نشته په حکومت کې یا په دغه ګمرکات او دیشې نو کې دا بیل سوال نه خو کین پروايم نه لرم حمایت هم کوم د یو افغان په صفه د دوی حق ده او باید او کوشش باید نه ایستو کوم چې مقرر شي زکه زه په دې عقیده یم چې مونږ باید عدالت نظر کونی سو که زما د کورنۍ یو کس یو فرد هغه تعلیم ولري او هغه خوري کړی او یو ځای ته د افغانستان د قوانینو او د مقررې لمخنه مامور مقرریږي او دای معنی ګرځي چې زه مسلم د مسلم یار راغلی یا خپل یا دوست یا ترزو یا ورور یم ام ظلم ده او هم ناروا ده او د دې ممانعت لپاره به زه سپر شم دا کار به ونه شم او څوک نه ونه شي کړی ځکه دا باید ونه شي او زه د دې طرفدار نه یم چې زه د چا په سر باندې زما کورنۍ سړی د چا په سر ظلم وکړي او هغه ناروا ماموریت واخسر کړي د رقابت له مخې ناراضي او هغه اصول پلي کړي نو د دې طرفدار نه یم چې زه د دې ممانعت شم او د هغه ځوان دروش مخدی ونیسم چې هغه زما د کورنۍ په تاریخ لري څه چې زه د مشرانو جرګې رئیس یم او د مدد مسلمان یادونه دا درست عمل نه د دې مخالفه خو په ګمرک څوک نه لره د مامور په صفات یو څوک زما د کورنۍ نه د مفرزي د پولیسو قومندانو هغه ترې څلور میاشتې کیږي چې لري شوی دا لري نه بلکې هغه موږ هم دغه سي کیسې چې موږ راوخته د مرکز ته اوس مرکز کې خپل وزیر خپل راوخته د غصب پر اړه د نورو مشکلاتو پر اړه قطعا هیڅ شی وجود نه لري او نو داسې څه شته بس افغانستان دا او افغانستان کې د روشو کې د یوزوان په صفات باندې اصلي مشکل زما دا چې زه د یوزوان په صفات باندې زه یو عادي مجاهد یم کله چې زه ډی ډی آر شوم زما وظیفه او زما مشکل دغه دا و چې زه د عادي د قیمه کومند ما وینم او په هغه شکل باندې په نګرهار کې ما ژوند نو تر سره کړی په خپل محل او ولایت کې مې ژوند تر سره کړی او چې اما خپل مربوط خلک زما سره دا و خوزما د غروش ام افغانستان په دې سیاسي نړۍ ته در سر ده ام په سیاسي ډول کې کوم نګره متاسفانه ده سالم لار نه ده مونږ باید مشترکه توګه د خپل منطقي او د خپل ملک لپاره کار وکړو ته د ټیم ملګری یا خپل خپلوان یا هغه څوک چې د چا سره همکاري ده مقرریدل ظلمي نو ولی ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبد الله د 55% نظام سره تقسیم دا عدالت چې د خلک ته تاسو مجبور کړی او مانه په سوال وکړي دا عدالت ولې د ځوانان نه کوي چې د جمهور او شبغنی نه وکړي او تاسو بیګا د دوی والیان ولیدل چې مقرر شو اکثریت د یو والی نه غیر چې یو ملي څیره و سر نور اکثریت پولیسي راتي وکیلان خو کم یوې د کم ګروپ او کم سړی پر تعلق نه درلود تاسو خپل قضاوت
بلې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس الحاج فضل هادي مسلم یار کورودان چې د حقیقت سره په دغه پروګرام کې
شکر
سمه خبرې وکړي کورودان
شندیوس
تربیه
دایا دا تور دړګه می سنکړی تنو جنورن وجنن بچی د خپل مور دایا دا ګو تیرا نه ورګه واخلا کنه ما شراخ کلا دا پخرور رب د مټو زور مې هم وکا و چرانو ما په دا دل وچا کو خدایا ما خپل فلم بلم بکا سم په بل چا بلاو خدایا سر تور کی خدایا سر تور کی ڈونڈے پنا خدایا 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 ترګي مې واخل چې انسان شمنو دا شاله جوان ګونګه کا خدایا Thank you. کم بیا چاته ورکو پیتی غور I love you.